حملو او د طالبانو د بریدونو لامل د ولسی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
اولجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 ورځې روانه سیالي هم د اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 308 پټ منډو تارتیالري تر سو د سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. دولس بجو دیرش د کې شوې احمد تکل راغله د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاخ نه وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو لازادي رادیو سره پات شي. وروسته هغه چې د امریکا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لاغو کړې افغان ولسمشر باندې د سولې پروانه پروسه کې در ځان لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی غني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د شهید ونې او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ ل جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بانګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بغلان از جمله ولایتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آن بماند و در برخی مناطقی که نسبتا امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر مسئول مانع رفتن شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره در معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو کې ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22 سلنه کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بسته خبرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعاله رحیمه وردک را سره په خبرونه کې میلمه ده. غلې ورده خبرونه ته راغلست.
ډیر زیاته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو خپلې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خوشحاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره حلیمه ورته.
بله، لومړی که پر دې راشو که په د عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډیره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ راپتې خوا تاسو د بغلان وضعیت معلوم دی. نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی. نو د یوې افتې راپتې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړی دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمي محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېسته او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سې کوم په ښار په برخه کی او په ولسوالي برخه کی څونن جونې له خوانځي ته لڅک څخه محرومي شوی د نامنې لامل
په ټوله کې خو زه غواړم دا ونه وکړم چې په افغانستان په بغلان کې دغه د څو ورستۍ کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطح نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې هغه ټولنیزې ستونزې اروپایي ستونزې دي او یا هم دغه جنګونه چې دي نو دو منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې خیره مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه ته مخالفین شتون لري نو هغه ته د نجونو اته ابتدایه ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ مونږ په ډېر ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او کوي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي. نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېریو سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو پالیکو په ډیرو سیمو کې دا د جګړې ښکار شوې دي او انجونې نشي کولای حتی خپل لومړنۍ زده کړې هم وکړي.
بلې لکه څنګه ته تاسو اشاره وکړه په لټلو تیر څو کلونو راهیسه دا وضعیت نس دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې د یو معنی په توګه یادېږي چې آلتن جونی او خزي توانیدل دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ا د کول لپاره تونه فرصت نه لري استفاده شوی دی البته او څونه د ظرفیتونو رامنځته شوی دی.
البته که مونږ دا وو چې په دوه برخو کې یو وخت ښار سیمې دی او بل هم د اطراف سیمې. نو په ټول کې کومنګ وګورو د هر بدبختۍ لامل په ټولنه کې بي سوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بي سوادي یا دغه د ځکرو نه زمينان جوړو د لپاره یا د ځوان نسل لپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولای شي هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره سره بیا په خارونه کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په خارونو کې توانېدلې دي چې دوی هغه خپل اصلي و اثره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کال وړاندې چې کومه سروې شوې و په ټول بغلان کې شي اواز شپږ کې ده خزه حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه دېشتل نه. خو په دغه تقریبا شپږ وروسته میاشته کې چې په بل سروې تر سره شوې ده دغه کچا تر 22% پورې رسیدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو کچېری بیا هم موږ د معارف برخه ورنه منس کړو بیا هم د 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کړی غلای دی. خو په ټوله کې دغه تغییر موږ د هغې برخه یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې ډېرش تلنه ده نو دا موږ د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره سره بیا هم په ولایتو کې او په ځانګړي توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوې دي او زموږ پاینت زموږ کورنۍ هم د تلیواله دي چې خپل پاینت خپل لونې مکتوبونه ته ولېږي او درس وي لسانس او د لوړې زده کړې وکړي چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسيږي او د لامس وړ ده. او متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس تېرشته د موږ 22% لرو او په هغې کې که موږ معارف ورنمن کړو نو بیا 12% چې دا په ټوله کې موږ ته د قناعت وړ نه ده. موږ لا غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې موږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې موږ رقابت وکړو. موږ یوازې موږ ته زمینه مساعده شي امنیت مو خوندي شي انشاءالله دا موږ کولای شو.
بلې تاسو ولې قناعت لري؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې تنه استفاده نه کیږي؟ څه مشکلات ته جوړیږي د لپاره چې دوی وکړي شي ډیره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې یا د ښځو لخوا نه لیوالتیا نشي دوی دولتي ادارو سره نورې ادارو سره کار وکړي؟
نه په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره سره خو بیا هم موږ د پخوا د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. موږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته آماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه نامي ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه څه هم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا بیا هم وکړې دي چې د دې په خاطر باندې وکولای شو خپل خویندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو، نو مونږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو مونږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس باید مرستیالې حتما ښځینه ورته اختصاص شي، او دلته د نارینه رقابت نه کوي، د خویندې سره خویندې د خویندې سره رقابت وکړي. او دغه ډول په مدواتو کې لکه چیرې زمونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه اوسېږي، نو مونږ باید مرستیال زمونږ یوه خور واوسي، او دا بس ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي، او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه به د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سان چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې واوسو.
یعنې تاسو غواړئ ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تبعیضي چلند کیږي؟
تقریبا بله، تقریبا لکه څنګه چې ما وویل، باید مونږ لپاره یا د ټولو مېرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغه ته ورتګ وکړو او رقابت وکړی شو.
بله، معنی څوک دي دقیقا که وایي کم کړی دي چې دقیقا دې معنی کېږي؟ آیا دوی سنتي دریز دی که یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کېږي له ښځو سره؟
البته سنتي د ریسه د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو، نو دا څنګه په ګرد افغانستان کې احساسيږي چې بعضي رسوم او د دې د خصو پر وړاندې باندې چې دوی توانایي نه لري، یاد خزه د کور لپاره د باید کور کې ووسیږي، نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ په فکرونو کې، که هر څو مونږ پر مستحق وسی وکړو او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوی مسله ده. او تر څنګه ديني سیستماتیک ستونزې هم شته، کله چې یو بس اعلانېږي حق ته پینځه مریض حکومت له خوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی، خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کیږي. و مثلا او بل داسې کله چې زمونږ یو خورکی اغل تر رقابت ته ځي، یو بس دلته که چیرې یو زورواکی ووسي یا په قدرت کس ووسي، بیا دلته زمونږ د دغې خور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کیږي، او مقابل کس کامیابیږي، چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
تاسو مخکې د دوه سره سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل، دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي، دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته ووایي، د ولسوالۍ په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی، او په خپله مېرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
پټوله کې زدا ویلی شم چې خځې هم لیوالتیا د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې، کورنۍ سپورت هم ښه دی نظر سابق ته، خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې، یا د خودی په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس ووسي، هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه، نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموزي نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره، خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د خویندو لپاره پرانیستل شوې ده، دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو، او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته، او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسو نه په حقیقي ډول.
بله، د امنیتي مسایل نه کور تیر شو، په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی، او د دغه ځایونو کې یا په دغه سیمو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تت فکرونه دي چې هلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې نجونې د کور لپاره دي، او باید په کور کې وي.
دولتي کارکونکو لخوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي، تر ډیره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تیرو کلونو پرتله، تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځو؟
بله دقیقا، خو زمونږ یو ستونزه دا چې مونږ دغه د ټولنې لومړی ضرورت امنیت دی، مونږ متاسفانه چې په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګورئ چې مونږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاصې، او خلک ستونزې لري، کور نه وتګ نه شي کړی، یا کوزي هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چېرې هغه عامه پوهاوه نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولای چې موږ پاین د پر مخ راشي. زه باور لرم چې چیرې په ولسوالۍ کې زموږ پاین د ځان مسؤل احساس کړي، زه باور لرم چې موږ پاین به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې ست فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي د هغې پر وړاندې به مخکې او دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوس ولسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې څنګه پاین دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده اوسي که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی په دې مسایلو باندې سر خلاص وي بیا به هم مخکې شي.
بله، تاسو نه ډېره مننه شنوندهی عزیز رادیو آزادی. شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0700-822-2755. شماره بعدی است 0799-20-35. آزادی رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ لدیش میروز خبر استفاده ل خبرونه سراری کټینګ کړی او د خبرونه لمیلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکې شمیره دی 0999405340 بل شمیره ده 0902015. بلې شنونده داریم از جوز جان قریصه پښتون. بلې قریصه، سلام علیکم.
بلې مسلمان، سلام سلام نتا سلام کوم د ازادي رادیو ټول کارکون په دې دونکو ته تاسو درنه ملمنه وردا کوته سلامونه.
وعليكم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تاسو کور از کوم په خوانې نه زده باوجود چې اوس څنګه څه خپل حق او قوت نه درشه دلته خپل اجازه ورکې واکان څه د وخت په قفس کې ژوند کوي پر خوشنط لاندې ژوند کوي هغه حق او حقوق چې د دې بچاتو مورته ایس چاده خو یا چاده خامنه چاده لوس نه جوړ کړی کوم اصلا پر پراو اساساتو دستو کلو کې پر و اساسا څو د شې حقوق نه پیژني په خصوص تاسو د مننه په څنګه دا څنګه اوسنی جنگونه په څه په باندې
بلی قریصه. بله متاسفانه قاری صاحب غقت شو. بله بل اوریدونکي لرو او رڅوک دی. بله سلام علیکم. بلی سلام، از مغا گوری در رادیو غک چیت که از مغا غک در تیلیفون سخوا وری. بله میره بانی اوکی ارور نو هم چو چه ده کمزین ماری کنی ولی
لکندهار را پیزوی ولی فالی فستا چه ده تیتون بکر چیتی همون.
بله میره بانی اوکی، نو هم چه ده ارور
نور احمد.
نور احمد، بله میره بانی.
مزل خیلی شد د مولا یو څه مشکلات خامخه ان دا چې دې دا چې موبایل خبره.
بله بله متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بله بل او دې لرو او څوک دې کوم څه خړی کنه ویلې. بله السلام علیکم. بله زما غاوري. الو که زما غاوري ټلیفون څخه واوري لطفا رادیو مونټی ټکی زکه غرم بیا مزاحمت کی. بلی سلام علیکم. الو بلی دیز منگا غکناو دی متاسفانه. بلی بخکا که ده خبیس پختون پختنی تاور شو لجوز جان ولاد سخه دوی ده البته غکی قطع شو خو مطلب چی واخست دوی البته ده ده وسینی وزیت پا بغلان غختلو پختی چی وزیت چنگ ده اوست ده لپاره حتی د ژوند کولو مشکلات ډیر زیات دي. دا خو چې کاری محیط تلاشي او کار وکي دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر لارې څه ده او ساسو توسیت څه ده تر څو موږ وکړی شو لیدې وضعیت ووځو؟
بالکل، البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخوندي کې دی تقریبا اوس 19 ورځې ورته ویل شي دوونه خو تېره شپه تېره شنبې شروع شوې وه او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخوندي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی دا وخت هم د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضا په بغلان کې خوره ده د اوس چې دلته هیڅ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووځي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپلې کلاچۍ سر ته ووځي او هغه خپل لاسي توکي وپلوري. نو څه پاتې شي؟ دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه دې جرأت وکړي او ودې وځي. نو متاسفانه بیا هم ویام چې زمو کچېره مونږ وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کو او دومره قواوی چې راغلي او دومره ځای قواوی د بغلان کومې قواوی چې ووسیدي حیران دي تم چې ولې دا وضعیت نه مهار کیږي ولې دې تر اوسه پورې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زموږ ځواکونه چې دوی همیشه د دقیق په حالت کې واوسیږي، نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي د دې تر څنګ چې زموږ خویندې زموږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. وکه اند ټول ذهنونو ته پښتنې راولي دي، نو خلک په دې خپل پښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې جنگ وضعیت خو پر ځای دا پښتنو خپل خلک غرق کړي دي، شي بل اخر دا وضعیت تر کومه راځي وي. مونږ بغلان کومه جغرافي موقعیت په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړي د اوس ټول لارې بغلان باندې قطع شوې دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره نو اوس خلک رفرامات کړي، ولې پر لارو باندې چک پوینټونه د طالبانو چک پوینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفرامات نه شي کولای، او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفرامات نه شي کولای او په همدې حالت کې دي.
بلې که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایت موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځنګړې توګه د خزو قضیو ته ډېر پام نه کیږي. اولته د څه دوسیه چې قضیه چې راځي کیږي عدلي او قضایي ادارو ته د سره مسلکي برخورد نه کیږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. خزو واقعا په عدلي او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او راځو ته واقعا توجه کیږي؟
د عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې واقعا شدیدې دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورشي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه د ابتدایي خبره واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کیږي او هغه عریضې د دروازې څخه دوی دومره تلستونز سره مخ شي چې هغه بیسته د خپل عریضې یا د خپل بلنې هغه خواسته پوښتنه هم نشي کولای چې بل اخر زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته راشم. ته دې اندازې پورې او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی موافق ولکه بیا هم دوی په نفع باندې واقعا کچېره دوی ملامت هم ونه وستي، یعنی جانب مقابل دوی ملامت ونه وستي او وستي، نو بیا هم دوی ملامت ګڼل کیږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفین مسائل ته تر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
الات په دې موارد کې څه دی چې ناراسي سو ویو د دوسیو ته سم رسیدګی نه کیږي او د اسنو زیاته سیادې کړې لته تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې دغه کسانو غیر مسلکي چلند دی، دغه خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکونکو، او بل تر څنګ دا چې زورواکي بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښ نه ده د ټولنې د آرامښت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو څه قوتي تسویل شم چې هغه وکیل هم د خیانداري کې چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمنۍ پیل کړي، نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغه قضیې چې دا زه اعلان کړم او زه امنیت هم د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په هیڅ صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخصي هغه وکیل چې دا فیصله کوي، نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا خپله د دې صداقت نه هم ورته دي او د خپل مسؤلیت نه هم هغه څه فیصله کوي چې دا ګزاره وکړي.
بله، موږ ځینې ادارې لرو په ولایتو په سطحه باندې چې ښځو چارو ریاست دی او د بشري حقوقو کمیسیون دی چې دا دی ودندې داده چې باید عدالت ته د لاسرسي لپاره د ښځو تر څنګ ودرې او د حقوقو څخه دفاع وکړي. د دې ادارو کړنې تر څو نه د رضایت وړ دي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په ګڼو عدلي او قضایي ادارو کې د لستون سره مخ دي. داسې کوم اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقوقو څخه دفاع وکړي؟
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبخته فعال اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بحث کېږي او دوی چې کله قضایي اخلي او هغه ریفر کوي نورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسؤلیت او په ځانګړې توګه هغه د جزا په برخه کې یا هم د دغه قضیې په فیصله کې شي، هغه عدلي او ارګانو بیا خو د دوی د مسؤلیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي. ولې دست دوی دات خواهانه شکل لري چې د کله د دوی تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي، نو هغه صدف کاغذ پراني نه کېږي لکه نورې ادارې او د یوې مېرمنې والاو که هغه په هره سایه اوسي دغې غس رسیدگی کیږي، دقیقه غوړي کیږي، دقیقه قضیه پر مختل کیږي، خدا چې نور ادارو ته تحویل کیږي، نو بیا هغه څه د دوی د صلاحیت نه خلاصي چې بیا هم هغه مخکنی څنګه دا چې هغه د دوی خپل قضاوت دی چې بیا هغه عمل کوي د قضیه باندې.
بلې، لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې پولاتو په کچه باندې په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو نه حضور بایسته دي، شوی چې دوی تستونزې جوړې شي، بیا ځینې ادارات تی غوښتن کې شول چې باید په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه ډیره شي. بیا ولسمشر غنی داسې ویل چې دوی یو حکم لمخې به وغواړي چې په دغه ادارو کې کله ښځې کو غواړي په دې ادارات کار وکړي، په عدلي او قضایي ادارات کې البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کی، تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې عدل، البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویل چې ډېره برخه چې افغان میرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معارف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم میرمنې شته، خو په هغه اندازه چې باید وي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم چې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې ودرېږي چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو لپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي، تازه کسان تر اوسه پورې نه دي ځای شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې پکې زیات شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغیزه کوي، چې دوی حضور به د نورو خویندو په هغه قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغېز وکړي.
یعنی دی ته کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په اداراتو کې د دستونزې جوړې یو خصن زور واکي، بیا نو آیا د خزو حضور به وکړي چې الته دوی د دستونزو په حل کې مرسته وکړي؟
او کچېره زمونږه خویندې ووسی او دغه امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت قانون ورکړی دی ورکړل شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي ووسی، هغه صورت کې وکړی شي. کچېره دا اوس مونږه حالات چون دوان یو چې اواز زمونږه خویندې په هر برخه کې سمبولیک خلک په سمبولیک توګه خلک شتون لري، او بیا هم د دوی امنیت نوی خوندې او ځان مسؤل احساس نکړي، نو په هغه صورت کې به تاوان چې تاسیس نه لري. او کومه فضا چې اوس په بغلان کې خبره ده، دغه رقصه وضعیت کې اوس هیڅ په تاثیر ونه کړي.
بلې، په روسي برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډیره په نورو ولایت کې موږ غږیدلې، تر ډیره د جګړې زیان د دوه جګړې دواړو طرف ته طالبته د خزو ته رسیدلې. د بغلان ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګوري؟ متضرر ډیر د دې جګړې څوک دي؟
متضرر متاسفانه شو هر وخت د هغه نه شي زبرډیر عمر نه لرم، خو دا جګړه زمانه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کوم دي په هر ولایت کې موږ چې کوم رسنۍ تعقیب او یا په بغلان کې وزه خپل سترګو لیدلی حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغې کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا هېڅ په پام کې نه دي نیولي چې په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي، چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په میرمنو باندې څنګه ګڼئ تاسو؟ جګړې
ډیر زیات تاثیر کړی، کله چې زمونږ یو مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یو خور د خپل ورور درد ویني، نو دا د دې پر روان باندې ډېر اغېز لري چې دا نشي کولای چې د داسې وغم سره دا نور اولادونه په خاص توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دا رقم د خپل بم روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا په ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغلان ولایت څخه تاسو په لګړون څخه خبرونه کې یو نړۍ مننه. بلې د ازادي رادیو درنوریدونکو دا و د دې اونۍ د نورستې خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.